السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو کوربه يم په خبرونه کې به واوري چې په دوبه کې د پاکستانی چارواکو او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ د مالی مرستو په اړه ونډه روانه ده د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د مزمحال انتخاباتو هیڅ امکان نشته خو د خبرونه په سر کې خبرونه اورو چې د ما هم کار بوریوال کاکړ یو وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیبي دوه ججان تښتولې دي د پنجاب صوبې د لاهور او سرګودي ترمنز پر لوی لار د ټریفیک په یو پیښه کې اوه تنه وژل شوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جنیوا کې له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د لیبیا پر حالاتو خبرې اترې کوي اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیبي دوه ججان تښتولې دي د سیبي سیشن جج جان محمد گوهر یاسینزای او سینیئر سیول جج محمد علي کاکړ تیر شپه په داسې حال کې بدرکه سو چې د بلوچستان د ډیره مورا جمالي له سیمې څخه د اوست محمد سیمې ته روان وو د دې کسانو موچر د نصیر آباد د کوټ عبدالسمد لیړي په سیمه کې موندل شوی خو د ځای چارواکو په وینا د دې کسانو د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي په دې کې وکیلانو د احتجاج په توګه نن عدالتونو ته د نتللو اعلان کړی او خبرداري ورکړی که چیرې حکومت دغه کسان راخوشي نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي څو ورځې وړاندې هم د بلوچستان های کورټ درې له کوټ څخه سیبي ته روان په سفر وکیلان تښتولي وو چې تر اوسه لا نه دي خوشي کړل شوي د پنجاب صوبې د لاهور او سرګودي ترمنځ پر لوی لار د ټریفیک په یو پیښه کې اوه تنه وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې چې لاهور ته روان د سورلیو یو تیز رفتار موټر د شیخوپورې ضلع ته نږدې د تیلو له مخامخ راتلونکي ټینکر سره ټکر خوړلی په دې پیښه کې ټپي شوي یوولس کسان د لاهور یو روغتون ته وړل شوي چې د څلورو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی په کندهار کې د رامنستسو پرونیو دوه چاودونو په ترڅ کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وای چې په وژل سوو کې اته عام وګړي او دوه د پولیسو عسکر شامل دي دا پیښه پرون غرمه د کندهار ولایت د ارغنداو په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته سوې وه چې خلک د سپیو د جنگ نندارې ته راغونډ شوي وو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په تیره یوه میاشت کې د خونړیو بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې تر سل زیات کسان وژل شوي دي چې زیاتره عام ولسي وګړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جنیوا کې له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیدکاته کوي نوموړی به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته هم وینا وکړي کوم چې غواړي لیبیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له لوړې ادارې څخه وباسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له وړاندې لا د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي د سفر او اساسو بندیزونه لګولې دي او ویلې دي چې د معمر قذافي لخوا د چاپو په ترڅ کې د وژل شوو شاوخوا 2000 کسانو مقدمه به د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 100,000 کسان له لیبیا څخه ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي د یونیچار لخوا خپور سوی بیان لیکي چې دوی د تیونس مصر او غیر حکومتي ادارو له چارواکو سره په همکارۍ د دې شاوخوا 100,000 کسانو د مرستې هڅه کوي بیان زتوی چې په دې کسانو کې زیاتره هغه بهرني خلک چې په دې هواد کې میشتو او 4,600 د لیبیا خپل خلک هم شامل دي چې اوس مصر او تیونس ته تللی دي ریپورټونه وایي په عمان کې د حکومت پر ضد احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي اینی شاهدین وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دې هیواد د پلازمین مسکت په شمال لویدیځ کې پروت ښار اوسار کې د راغونډ شوو حکومت مخالفو مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه تر دې وړاندې د تیر شنبې په ورځ هم په دې هیواد کې خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره احتجاج کړی و د دې هیواد پاچا کابوس بن سعید خپل کابینه مضبوطه کړې ده چې په هیواد کې د راپورته کېدونکو احتجاجي لړۍ مخه ونیول سي او د کرکټ د لسم نړیوال جام په لړ کې د نن په لومړۍ لوبه کې څه شیبه وړاندې د زیمبابوې لوبډلې د کینیډا پر ضد په 33 اورونو کې 238 منډې کړې وې او اوه لوبغاړي سوځېدلې وو. د نن دویمه لوبه به د ویسټ انډیز او هالینډ ترمنځ د نوې ډیلی د ښار په میدان کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2 بجې پیل کیږي. تیر شپه د هند او انګلستان ترمنځ ترسره سوې لوبه برابر پاتې سوې وه. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بریوال کاکړ نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې خبرونو تفصیل واورئ. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو هیڅ امکان نشته. په لیبیا کې د کار روزګار په سلسله کې ګڼ شمېر پښتانه شتون لري چې په دغه هیواد کې د ناارامۍ له امله د ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته راستون شوی یو تن وایي:
زموږ پاکستان ته موږ په فنونو باندې سړی شلو، زموږ سره هیلپ هم نه کولو، بس دا به راته وویل چې ستاسو انټري موږ کړې ده، پته نه شي دا انټري دوی څه دپاره کوله.
د پېښور په نشتر حال کې هنر میله روانه ده. په دې میله کې برخه اخیستونکي یو زرګر مشال ریډیو ته ویلي:
دا ګوره، دا وزیرستان والا د ایران تومنونه پکې استعمال شي، دا غمی چې لګېده دا اوګۍ دې ته وایي حقیق غمی پکې لګېدلې او دا چابکې دي.
دا او نور یو شمېر رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه په پښتو ژبه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د نړیوال مالی فاند یا IMF او پاکستان ترمنځ د مالی مرستو په اړه نن په دوبۍ کې یو غونډه روانه ده. په دې غونډه کې به په کوم خبرو بحث کیږي؟ په دې اړه مو یو شی بوړاندې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د ریالی انیسه اجملنا تفصیل پختله.
د پاکستان او IMF یعنی عالمی مالیاتی فند چې کوم دی دایتر مې څه د کرسو د نورو کیسونو د پیکج پاړه بدنن مذاکرات کیږي په دوبۍ کې. او په دې کې چې پاکستان چې کوم معاشي اصلاحات او چې کوم مالی فریم ورک دی دغه جاج اگست کیږي. نننی چې کوم مذاکرات دی هغه کې چې کوم پاکستانی وفد د دایمه شریبا وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ کیستوی او نننی مذاکرات وروسته با IMF چې دغه پاکستان ته $10 ارب نزیاتې کړي چې دغه دوه کیسونه ورکول په لړ کې با فیصله کوي. نږدې چې څنګه تاسو پته را IMF چې نو تیر وخت کې لحاتی جنرل سیلز ٹیکس نه لګولو او بجلی قیمتونو نه زیاتولو په وجه پاکستان ته چې د خپل قرضو پروګرام او تربلې وو. خو نن به په دې لړ کې چې د مذاکرات کیږي او د غیر استبا فیصله کیږي.
انیس اجمل، نن د پټرولو د قیمتونو په اړه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو غونډه کوي. په عرب هیوادونو کې ناارامي هم روانه ده، نو دغه په پاکستان کې په پټرولیم مصنوعاتو په بایو سره اثر غورځولې.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د هغه راتلونکي میاشت کې د پټرولو نرخونو زیاتولو په لړ کې باندې یو غونډه راولېدلې ده. او دا غونډه چې دا پدې کې به د پېټرولو مصنوعاتو سبسډي برقرار ساتلو په حکم حتمی فیصله کیږي. اصل کې د پېټرولو وزارت چې کم دی هغه وزیر اعظم ته د پېټرولو مصنوعاتو سبسډي برقرار ساتلو په لړ کې یو سمري لیکلی و. نو هغه کې به د پېټرولو نرخ چې کم دی هغه د 10 روپو نه 14 روپے فی لیټر کې دی هغه زیاتولو سفارش شوی و. نو اوس کچري دا سمري چې کم دا کفرت کده منظور کړی شو، نو پېټرولو نرخونه چې دی هغه به زیاتیږي. او په دې لړ کې کېدای شي چې وزیر اعظم چې دی هغه نن خپل حتمی فیصله موکي. بل یو خبر به حکومت
انیسا، په دې ټولو مالی او سیاسي حالاتو باندې ویل کېږي چې صدر آصف علي زرداری به نن د سیاسي او حکومتي غړو سره خبرې اترې کوي. په دې اړه کوم تازه حال زموږ اوریدونکو سره شریک کړي؟
آصف علي زرداری او د پیپلز پارټي چې کوم وزیران دي دایي ترمنځ به یو غونډه کېږي. او غونډه کې به چې د ملک کوم مالی صورتحال دی پاغې باندې، دغه نور چې کوم موضوعګانې دي پاغې باندې، او هغه نه علاوه مسلم لیگ نور سره کې دي کومې خبرې اترې روانې دي پاغې باندې به خبرې اترې کېږي نن غونډه کې.
داوا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس ورزو کراچۍ ته صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نواز ډلې د ورستیو پریکړو نه پس په هیواد کې د اوس د پاره د منمحاله ټاکنو هیڅ امکان نشته. صدر زرداری دا خبره کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشرانو یوې غونډې ته کړې. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
بلاول هاوس کراچی کې د پیپلز ګوند سند څنګه غړو او مشرانو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداری ویلي چې په ملک د میانه محاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن هیڅ امکان نشته. د پنجاب حکومت څخه د پیپلز پارټي د وستلو موضوع ته په اشاره سره نوموړي زیاته کړه چې د کومو سیاسي ګوندونو مشرانو چې د اتیایم لسیزي سیاست شروع کړی دی هغوی ته به زیان واوړي. د صدر زرداری وینا د تفصیلاتو په اړه د پیپلز ګوند مرکزی مشر قادر پٹیل خبر اعلانو تا داسی ویل.
پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہم کل بھی جمہوری لوگ تھے، ہم آج بھی جمہوری لوگ ہیں، ہم نے صبر کیا.
دیوائی صدر سے ویل چ پرون ہم من جمہوری خلق ہو، نن ہم جمہوری خلق یو، من تا ہر حال صبر کرے دے او دا سلام مشورے عمل تمو دوام ور بخلے دے، خو من نا بلکہ یو بلگوند غیر جمہوری عمل ترسر کرے دے. من تل دا میساق جمہوریت خیال ساتلے دے، دا مفاہمت لپارا شروع کرے شوی تگلار بجاری وساتی او په هیڅ صورت به د جمهوریت په وړاندې خندونه ونس غمی. د بلاول هاوس څخه جاری کړی شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې تیر ماښام صدر آصف علي زرداری د صوبو ترمنځ د رابطې مرکزی وزیر رضا ربانی سره هم وکتل او هغه نه یې د پنجاب حکومت د وروستیو پریکړو څخه د پیدا شوی صورتحال په اړه معلومات واخیستل. د پیپلز پارټۍ د مطبوعاتي څانګې تر مخه صدر آصف علي زرداری نن د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ د مشرانو ګډه غونډه را بللی چې په کې به ایم کیو ایم په مرکزی کابینه کې د ګډون یا نه ګډون د پریکړې نه علاوه په نورو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې کولی شي. د سیمه ییزو رسنیو په وینا نن آصف علي زرداری د سند صوبې گورنر عشرت العباد سره هم لیدل کتل کوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې ما وېڅ درک ونی لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شول.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
قدر منوریدونکو په لوشه چې د پښتنو خويندو میندو لپاره ځانګړي هفتوار پروګرام دی، دا ډول نور هم خوندور او کلتوري پروګرامونه تاسو د پښتنو مشال ریډیو په نه ساته خبرونه کې اوریدل شي چې د پیښور په وخت هر ورځ د سهار 9 بجو نه پیلېږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې لیکل شوې دي چې پاکستان او امریکا په تیر وختونو کې مذهبي توندلاري د خپل ګټو لپاره کارولې، خو دا وخت دواړه هیوادونه په خپل د توندلارو له عمله د نارامۍ ښکار دي. د دې مقالې مهم ټکی د یوې دمه ورسته
دا مشال ریډیو دا
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دغه مقاله کې راغلي دي پاکستان او امریکا د روس پر ضد په افغانستان کې د مذهبي سختريزي نه کار اخیسته وو، خو دا وخت دواړه هیوادونه په خپل د دغستون سره مخامخ دي. د مثال په توګه په دې ورستیو کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د یو مذهبي سختريزي تن ممتاز قادری د لاسه وجنه، او په امریکا کې د کانګرس په غړي ګابریل ګیفرد باندې د بنیاد پرست تن جیرډ لافنر برید چې په کې شپږ تنه وجل شوی او نو مولې سخته جوبل شوی و. دا دواړه پیښې یو بل ته پنځ دی وخت کې رامنځته شوی، کسه هم د دې پیښې په اړه امریکایي خلاصي ډلو خبرګون ډیر کمزور نه و، خو د پاکستان محافظه کار ډلو چې د سلمان تاثیر د وجنې غندنه نه دا کړي نه ډیر بدل نه و. ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولس په سوچ او فکر باندې د تیرو او یو کلونو حالاتو ډیر اثر کړی دی چې پکې یې هیواد د بیلابیلو درې ډول حالاتو پر ضد جنگ کړی. اول د جرمني د فاشیست اتحاد پر ضد، بیا د روسي کمیونیزم او د اوس مذهبي توندلاریتوب پر ضد. نو د ورځپاڼې په وینا امریکایي ټولنه باندې تر یو حده د درې واړو ستونزو اثر غورځولی دی او د دې دلیل لپاره ورځپاڼه د تاریخ په رڼا کې وایي دا انساني نفسیات دی چې کومو قومونو باندې ظلم شوی هغوی بیا په خپله ظالمان شوي. دا راز چې څوک د قانون حفاظت کوي هم هغوی قانون ماتوي، لکه پولیس او استخباراتي ادارې. او کومو خلکو چې د امریت پر ضد د ازادۍ لپاره هلې ځلې کړي هغه لیډران بیا په خپله د امریت په لار روان شوي. ورځپاڼه لیکي په جرمني کې د فاشست ډلو پر ضد جنگ په امریکایي ټولنه کې د نسل پرستۍ یو څه اثر پرېښوده. د دې تر څنګه چې امریکا د کمیونیزم پر ضد کمپاین شروع کړ، نو امریکا پلوه اسلامي حکومتونو هم په خپل هیوادونو کې د آزاد خیاله او روښان فکر خلکو د ختمولو کار ته دوام ورکړ، چې له امله یې په اسلامي هیوادونو کې سخت دریځې ډېره وده وکړه. د ورځپاڼې په وینا دا وخت بیا د سخت دریځو ترمنځ شخړه روانه ده. اسلامي توندلاري وایي چې په ټوله نړۍ کې به اسلام خوروي او په دغه لړ کې دوی هر ډول جهادي هلې ځلې کوي. بلخوا د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونلډ رامسفیلډ ویلي وو چې دا د ښه او بدو ترمنځ جنگ دی چې تر ډیره وخته به روان وي، او همدغه مذهبي توندلاري توب دی چې د پاکستان او امریکا په عام ولسي وګړو یې هم اثر کړی دی. خو په پاکستان کې دا فکر زیاتېدل به سیمه د تباهۍ سره مخامخ کوي، او په امریکا کې دا نظر خورېدل به نړۍ د تباهۍ په لور بیایي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
پاکستانی ورځپاڼا دی ایکسپریس ټریبیون کې عائشہ اعجاز خان په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د دوو کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر ډیره حده اغیزمنه شوې دي. خو نوموړی وایي پښتنه دا ده چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو ګټه به چا ته رسي. د مقالې نور ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
عائشہ اعجاز خان د ایکسپریس ټریبیون کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په مسله د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې د تیر وختونو په پرتله د مهال تر ټولو زیاتې خرابې شوې. په پاکستان کې ځینې خلک ډېر خوشاله دي چې حکومت به ریمن ډیویس امریکا ته حواله نه کړي، او دوی وایي چې پاکستان داسې کوي نو حکومت به بیا لمنځه ځي. نو دغه رنګ د مقالې لیکونکي وایي چې د دې مسلې حل به په کوڅو کې مظاهره کوونکي راوباسي، څوک چې غواړي ریمن ډیویس ته د مرګ سزا ورکړل شي. خود مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې اوس دا خبره پډاګه نه ده چې د اولس دارای تر کومه حده پورې جوړ کړی شوی. عائشہ اعجاز خان وایي که فرض کړو امریکا د ریمن ډیویس مسله د انصاف نړیوال عدالت ته یوسي، پاکستان به په دې مجبور وي چې دغه عدالت کې خپل کیس جمع کړي. نو دلته به بیا د غیر یقیني نتیجو لپاره اسلام آباد وکیلانو ته یو شمېر پیسې ورکوي. بلخو امریکا به د پاکستان لپاره د کیریلو ګربل په نامه 1.5 اربع ډالر مرسته هم بند کړي. همدارنګه جو بلخو به پاکستان د افغانستان جنگ په لړ کې د امریکا سره خپل همکاري ختم کړي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ګټه به چا ته رسي. آیا د سره به د پاکستان ولسته د تعلیم سهولتونه ترلاسه شي، د سره به ګراني ختم شي، او که یا به د سره د توانی بحران لمنځه یوړل شي؟ د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې په هر یو ټولنه کې د امریکا مخالف جذبات موجود دي، خو په پاکستان کې دا جذبات خطرناک حد ته رسیدلي دي. د غرنګ په خارونو کې د امریکا پر ضد ریلیانې وځي، او دوی ګڼي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکې ختمېدو سره به ټولې مسلې حل شي. په مقاله کې وړاندې راځي که څه هم امریکا خپلو ګټو ته ګوري، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکو ختمېدو سره به د پاکستان مسلې حل شي او که نه شروع به شي. د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي که د سپینې ماڼۍ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ربیږي، نو بیا به د پاکستان په ستونزو کې نور هم زیاتوالی راځي، ځکه چې نړیوالې کپنۍ به له هیواد څخه وځي او بیروزګاری به نور هم زیاته شي. د دې تر څنګه په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ له وجې د تیلو قیمتونه مخ په وړاندې روان دي، نو په کار ده چې د دې لپاره هم د پاکستان سره پیسې وي. د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې پاکستان یو کمزور هیواد دی، او د کمزوري هیواد په نړیوالو چارو کې دومره اهمیت نه وي. نو دغه رنګ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس مسله نړیوال عدالت ته یوړل شي، نو هلته به بیا د پاکستان دومره نه منل کیږي. د دې تر څنګه پاکستان په نړۍ کې د ترګرو لپاره یو پټنځای ګڼل کیږي، نو هلته کې نړیوال هیوادونه نه غواړي چې سرمایه کاری وکړي. نو بیا دا چې د دې هر څه له وجې به یوازې پاکستاني اولس اغیزمن کیږي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پوری خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری ورزو قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو کې کوي خواته د حکومت واکمنی ننګول کیږي نو بلې خواته د پاکستان په قومي اسمبلی کې دوی ته ډیره لږه نمائندګي ورکړې شوې ده. په جنوبی وزیرستان کې د قومي اسمبلی ان اے دوه څلوېښتمه چوکۍ د ډېرې مودې راهیسې خالي ده چې ځایي خلک وایي په دې چوکۍ باندې د زر تر زره انتخابات وکړی شي چې د دوی نماینده په قومي اسمبلۍ کې شتون ولري او دا راز د دوی د مسلو هلته کې نمایندګي وکړی شي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
د شدی وزیرستان مسعود کا بالیون کا یو لور تا د طالبانو په ضد د راه نجات اپریشن تیر برانونو سیلابونو او د ژمی واورو په مکمل تور د بربادی او تبایی سره مخامخ کړل. نو په بلوري دا کا بالیون ګیله مند دي چې دوی تر اوسه پورې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نمائندګۍ نه محروم ساتلی شوي دي چې د کوم په وجه نه یو ځای د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي بلکې په دوی باندې د جاري تیری زیاتی ژغه دنیا ته نه رسیږي. په دا لړکشه ځنه مسعود قبایلیان په دا رنگ جاګیږي.
خان والی دی په شامن وکیل یو په کوم باندې مسیر یو تیر شوی درې څلور کوله شي وزیرستانیونه سره څه کیږي خصوصا د مسید قبیله سره هغه د دنیو او د دغه ملک د خلکو په مخ شي. دا خو یو ډېر بدنصیبه سیمه ده چې په دا سیمه شي کیم حالات راوندې د میرا چې کیم د حکومت غړي دي هغه تر وسه پورا دا ضروري نه غني چې د دغه حلقه نمائنده نشته ده د میرا مو سره اوس را سوال ده پورا د مسید بلی سیټ چکیم د ایم ان ای خالد امیش دا مطالبه دو چې په زر نظر د پدای الیکشن وشي که عام نوی بیا د دغه الیکشن باندې باز د ډی خان ټاک په بنیاد باندې وشي چې دا ته د خلک ډیره ابودی دو چې میر د سیمه خپل غړی وشي.
جمشید مسعود د ساوت وزیرستان سره مې تعلق تای د میش په هلکاش په جنوبی وزیرستان مسعود قبایل شي الیکشن نو وشه د میج ایم ان ای د تیر درې کول نه نشتا دغه وجه د دا وشول چې وتا بدامنی دو کابل طرف ته وک سوانه په جنوبی وزیرستان شروع سی وتا الیکشن وشه د هغه
رمضان مسعود خبرې کوم. قومی اسمبلی کې زمونږ نمائنده نشتا چې هغه زمونږ آواز پورته کی او لویا بدقسمتی دا مسعود قبایل چې کومه مونږ له دوی حق رائے ده هم راکړه هغه باوجود هم مونږ د یو نمائندګۍ نه محروم یو مونږ بالکل سره بے آسرې یو داسې څوک نشتا چې مونږ ورته هغه له مخ کې مسائل پیش کو.
مشال ریډیو چې د مسعود قبایلانو دغه محرومۍ په باراک شه د دې سیمې نه د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی سره رابطه وکړه. هغه هم وویل چې مسعود قبایلون په قومي اسمبلی کې د نمائندګۍ نه محروم ساتل بېخي د انساني حقوقو په خلاف ورزي ده.
زموږ جنوبي وزیرستان مسعود ایریا د درې کوله کې 42 حلقه دا د انتخاباتو نه محرومه ده. زموږ حلقه سره یو امتیازي شروع شوی دی. د حکومت نه دا مطالبه کوي چې په جنوبي وزیرستان 42 حلقه د انتخابات وشي دا درې کوله د خلکو حقوق ضایع کیږي دا
مسعود کا بالیون غشتنا کوي چې د دوی په سیمه کې د قومي اسمبلی حلقہ 240 په خالی نشي زر تر زره انتخابات وکړای شي دا ځکه چې سو خو به د دوی د بد ورځې نه خبر شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی امریکا له پکار دی هغه سهیر نکی چې د 2001 کال نو ورسته یې زده کړی دی او دا چې حکومتونه باید د ستونزو د سیوا کېدو نو وړاندې د هغه حل رو باسي. په دې اړه د لاس انجلس ټایمز د مقالې مهم ټکی د ملیح امیرزاده ناورو.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړي چې امریکا ته پکار ده په راتلونکي کې د هاغه ډول سمکني جګړو نه ډډه وکړي چې د عراق او افغانستان په هیوادونو کې کړي او باید د دې جګړو نه ترلاسه شوې زده کړې هم هېرې نه کړي. د ورځپاڼې په خبره په ویسټ پوینټ کې عسکري زده کوونکو ته په وینا کې نوموړي دا وویل چې د هغه په فکر کچرې د امریکا د دفاع راتلونکي کوم وزیر ولسمشر ته په اسیا منځني ختیځ او یا په افریقا کې د خپل پوځ د لیږلو مشوره ورکوي نو د هغه دماغي حالت به صحیح نه وي. د ورځپاڼې په خبره یو خواته داسې ښکاري چې د نوموړي دغه سرګندونې یو شخصي نظریه ده چې په زتیرې یوې لسیزې راهیسې په دغه سخت ماموریت کې بوخت دی. بلخوا دا یو اټکل ښکاري چې په راروانو وختونو کې به دغه شخړې په بنیادي ډول د اوسني وخت نه جدا وي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي دغه خبرې پر دې وجه وزن لري ځکه چې نوموړي د پخواني صدر جارج ډبلیو بوش له طرفه د دفاع وزیر ټاکل شوی و او بیا وروسته باراک اوباما هم په خپل حکومت کې وساتلو چې د افغانستان په جګړه کې د عسکرو شمیر زیات کړ. ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز لیکي که څه هم نوموړي د پخواني مشرانو جارج بوش او یا پر ډونلډ رمسفیلډ نیخ په نیغه نیوکې ونه کړې، خو داسې ښکارېدل چې د خپلې دندې موده یې رانغښتل غوښتل او دا هم چې د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون دی د تللو نه مخکې راتلونکي ته تیار کړي. خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به خپله دنده پرېږدي. د نوموړي په خبره د دې امکان ډېر کم دی چې امریکا به د عراق یا افغانستان په شان د درېیمې نړۍ په کوم لوی هېواد کې عملیات وکړي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي د دې خبرې زیات امکان دی چې په راتلونکي کې به امریکایي پوځ ټولې شخړې د ځمکې پر ځای هوا او یا د اوبو له لارې ترسره کوي. په دفاعي بجټ کې د کمی له امله د امریکا پوځ باندې فشار زیات شوی چې په جګړو پوځي خرچې کول دی په حق ثابت کړي. د دې پر ځای زیات ضرورت اوس دې ته دی چې د امریکا پوځ او حکومت ته د مسلې د زیاتېدلو نه مخکې دې ورته سلاره یا حل وګوري چې ور باندې ډېرې خرچې کولو ته ضرورت وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي چې امریکا ته پکار ده هغه څه هېر نه کړي چې د 2001 کال نه وروسته یې زده کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي دا هم وویل چې باید ځمکني پوځي یونټ دې زیاته پاملرنه دې ته وکړي چې راتلونکي ماموریتونو تراګرې ضد جګړې د بیړني حالاتو سره مقابله کولو او بهرني ځواکونو ته د یاغیانو پر ضد مقابله کولو په اړه روزنه ورکولی شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدر منو اوریدونکو، کورنۍ ورځپاڼې په کومو موضوعاتو رڼا اچوي، کومو موضوعاتو ته اهمیت ورکوي، دا وخت اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
د تیری ورځې په شان نن هم د ملک زیاتره ورځپاڼو د پنجاب سیاسي حالات لا زیات اهمیت ورکړی دی او ورځپاڼه ایکسپریس په خپل سرخۍ کې د صدر آصف علي زرداری له خولې لیکي چې موږ یو هم غیر جمهوریت طریقه نه د خپل کړی او ملک کې د نیمه مودې ټول ټاکنې به چرې هم ونشي ځکه چې د ولس حمایت موږ ته حاصل دی او موجوده اسمبلیان به خپل موده پوره کوي. ورځپاڼه د صدر زرداری له خوا لیکي چې میاں نواز شریف د بلې پارټۍ غړي د ځان سره یو ځای کړل او پنجاب حکومت نه د پیپلز پارټۍ وزیران لری کړل. د دې نخکاره شو چې چا غیر جمهوریت لار خپل کړی دا. ورځپاڼه نوای وخت په خپل سرخۍ کې د پنجاب وزیر اعلی میاں شهباز شریف د خولې لیکي چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې په ملک کې نه بجلی شته او نه ګیس او په 13 فیصل آباد کې صنعتونو ته ګیس بندول موږ سره زیاتې دي. صدر زرداری د پنجاب کې سیاسي ډراما بند کړي او د ملک ترقۍ لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه د نیوز لیکي چې وزیر اعظم ویلي دي چې موږ نواز شریف د دریم وار وزیر اعظم جوړولو قابل کړو او موږ د مسلم لیگ نوم نه د خیر وایي توقع لرله. ورځپاڼه لیکي چې پنجاب حکومت نه د پیپلز پارټۍ وزیران په لری کولو مسلم لیگ نوم خو ډیر خوشاله دي خو موږ چرې هم داسې سیاست په حق کې نه یو چې د بلې پارټۍ غړي د ځان سره یو ځای کړي او خپل حکومت دی جوړ کړي. ورځپاڼه ډیلی ټایم په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونو زیاتولو یا په ځای ساتلو په حق لیکي چې دې لړکې به نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د اعلی پای اجلاس کیږي چې پکې با په پېټرولیم مصنوعاتو ورکړه کېدونکې سبسیډي برقرار ساتلو په حق له حتمی فیصله کولای شي. پېښور نه خبرېدونکو اردو ژبه ورځپاڼه آج لیکي چې درای ادم خیل کې اورانکارو 13 ورځ درې نور سکولونه یو ټلیفون ایکسچینج او یو ډیسپنسری په 14 موادو سره والوزوله. ورځپاڼه لیکي چې اورانکارو د درای ادم خیل نه 15 کیلومتره لری پرته سیمه تور چپر کې اول د هلکانو او جنکو سکولونه والوزول او وروسته یې ټلیفون ایکسچینج او ډیسپنسری تباه کړل. ورځپاڼه مشرق خپل اداري کلی کې چې پېښور آبادی چورس پورې زیاتېږي ولسته د نورو بنیادی ضرورتونو سره سره د لوبو د میدانونو هم ضرورت دی ځکه چې دا شانبه خلک په خپل فارغ وختونو کې په لوبو کې مشغول وي. ورسپانه لیکي چې پېښور کې د تفریح څه هم داسې موقع نشته چې خلک ترې محظوظ شي نو حکومت له پکار ده چې په فوري توګه دې طرف ته پاملرنه ورکړي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي چې د پرویز مشرف ملګرتیا کولو والا په پارټۍ کې هیڅ ځای نشته او چې چا مسلم لیگ نن ته نقصان نه دی رسولی هغوی لپاره زمونږ د پارټۍ دروازې کلاوی دي. ادارې لیکي چې د نواز شریف د بیانونو نه جمهوریت سره مینه او امریت نه نفرت کول ظاهریږي، خو هغه سیاستدانان څوک چې د امریت په ضد خبرې کوي لدا سوچ کول پکار دي چې یو امیر حکومت بغیر د سیاسي ګوندونو د مرستو نه نشي راتللی. نو دا وخت اعلی چارواکو له یو بل په ضد بیانونو ورکولو او تورونو لګولو نه ډډه کول پکار دي او د ملک معاشي حالاتو او د ولس ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. راځي چې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو سر ټکی واورو.
د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیبې دوه ججان تښتولې دي. د پنجاب صوبې د لاهور او سرګودي ترمنځ پر لوی لاره د ټریفیک په یو پیښه کې اووه تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. په کندهار کې د رامنځته شوو پرونیو دوه چاودنو په ترڅ کې د مړو شمیر لسو ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په جنیوا کې له یو شمیر اروپایي مشرانو سره د لیبیا پر حالاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا یو لک کسان له لیبیا څخه ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. ریپورټونه وایي په عمان کې د حکومت پر ضد احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. او د کرکټ د نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوې دا وخت په 23 اورونو کې 204 اتیا منډې کړي او نه لوبغاړي سوځېدلې دي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس د خبرونې په دې برخه کې اول د افغانستان حال درکو. د پکتیا ولایتي چارواکي وای دوی د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتی چارو د مسولیت سپارلو لپاره بشپړ تیاری لري، خو دوی د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې افغان سرتیرو ته د ځواکمنې وسلې او نور جنگي وسایل ورکړي چې دوی وکولې شي په خړول د سیمې امنیت په خپل ونیسي. ځای افغان چارواکي د افغاني سرتیرو د شمیرې په زیاتې دوه هم ټینګار کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله په دې ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولې جمع خان همدرد وایي چې دوی د روان مریض کال لپاره بشپړ امنیتی تدابیر لري ترڅو بهرني ځواکونه د خپل امنیتی مسولیت د سپارلو لړۍ له همدې ولایت څخه پیل کړي. ولی همدرد په زړه پوری پروسه بولي وایي چې په دې چاره کې دی بیړه وشي. نوموړی وایي چې افغانستان د افغانانو کور دی او باید د ساتنې لپاره هم د افغانانو هڅې مهمې وي.
افغانستان د افغانانو ده، افغانان د خپل ملک د خپل خلکو امنیت باید ونیسي. څومره چې زر کولی شي او زر تطبیقېدای شي دا باید تطبیق شي. زه په دې باور لرم چې د افغانستان خدمات او ولس دا امکانات لري چې د خپل ملک امنیت ونیسي.
جمعه خان هم در د پکتیا امنیتی وضعیت د هیواد د نورو سیمو پرتله ښه یادوي. وایي چې په دې ولایت کې د امنیت د ښه والي یوازینی لامل له دولت سره د ولس بشپړ همغږي او مرسته ده. د پکتیا ولی جمعه خان هم در ده هم وایي که چیرته افغانان سرتیرو ته د امنیتی مسولیت سپارلو لړۍ پیل کړي، نو تر دې مخکې دې افغان ځواکونه پیاوړي شي او د ځواکونو د زیاتېدنې او د هغوی په مجهزو امکاناتو سمبالښت هم اړین دی. د پکتیا ولایتي چارواکي په داس حال کې د امنیتی چارو د مسولیت اخیستو د توان لرلو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه کوي چې د ملي دفاع وزارت هم د بشپړ واک سپارلو تر وروستۍ مودې د ملي پوځ 400,000 سرتیرو د درلودلو په چاره کې د نړیوالو د لاسنیوي غوښتنه کوي. څه موده وړاندې د هیواد د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي هم ویلي و چې افغان سرتیري دي د وسایلو او شمیر له مخې باید د مستقل دفاع مسولیت له اخیستنې وړاندې تقویه شي تر څو وکولی شي چې د 2014 زیږدیز کال پورې افغان ځواکونه دومره قوي شوي وي چې د بهرنیو ځواکونو په نشت کې په خپله خاوره کې امنیت ټینګ کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
او اوس هم یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنه رویټرز خبري اجانس لیکي د لیبیا د ولسمشر قذافي خلاف د روان مظاهرو وروسته د دې خبرې معلومولو ډیر ضرورت دی چې دغه هواد د تیلو په ذخیره به د چا کنټرول وي. د فرخنده وزیر نه نور تفصيل اورو.
رائټرز خبری اجانس لیکي په لیبیا کې د خلکو مظاهرو د ولسمشر قذافي واکمنی د سختو حالاتو سره مخامخ کړی دا او دغه هیواد یو شمیر برخې چې د تیلو غټې ذخیره لري اوس د حکومت خلاف ته مظاهره کوونکو په ولکه کې دي. دلته پښتنه دادا چې په دغه ځایونو په موجوده حالاتو کې د چا کنټرول دی. رائټرز ته لیبیا یو شمیر د تیلو پیدا کوونکو خارونو او د هغوی امنیت طاقتنه کوي چې په تیرو او روانو حالاتو کې د ناکرارۍ او بې یقیني سره وړاندې دي. د افریقې د تیلو په پیداوار کې لیبیا په دریم نمبر راځي او یو شمیر د تیلو کویان لري. زاورا د ترابلس نه شپږ شلې کیلومتره غربي اړخ ته راځي. په دغه ښار د حکومت خلاف د مظاهره کوونکو کنټرول دی. صبراتا د ترابلس نه پنځه اویا کیلومتره غربي اړخ ته پریوزي. دغلته د مصر یو اوسیدونکي چې تیونستا اوریدلې رایټرز ته وایي په دغه ښار هم د مظاهره کوونکو کنټرول دی او د یو بې یقیني صورتحال دی. د بنغازی نه خبریدونکي یو ورسپاڼه کورینالیکي په دغه ښار کې حکومت په وس هم ځای پر ځای کړی دی. یو بل ښار زاویا چې د ترابلس نه پنځوس کیلومتره غربي اړخ ته پریوزي په یوه ورځ کې یو لاک او شل زره بیرله تیل پیدا کوي او په دغه ښار کې د تیلو یو شمیر کمپنۍ هم کار کوي. د حکومت د مخالفه ډلو د کنټرول لاندې دی او د دغه ځای نه خلکو رایټرز ته ویلي د ښار په بهرنو لارو په وس څارنه کوي او اوس هم زو د لیبیا مرکز ترابلس ته چرته چې داسې هیڅ نخکاری جنې د قذافي پوز د ښار کنټرول د لاسه ورکړی دی. یو تن رایټرز ته وایي د تیر خالی په ورځ د ولسمشر قذافي یو شمیر پلویانو د هغه په حق کې مظاهرې وکړې. په ترابلس کې بینکونه خلاص دي خو زیاتره غټ دوکانونه بند دي او خلک د وړو دوکانونو نه خوراکي شیانو اخیستلو ته په قطارونو کې ولاړ ښکاري. په دغه ښار کې په دې وروستو کې د ښاغلي قذافي خلاف سختې مظاهرې ولیدل شوې. د ترابلس نه 200 کیلومتره مشرقي اړخ ته مصر ته راځي چې د سامانونو د وړلو راوړلو لپاره استعمالیږي. خلک یې وایي د قذافي په لوه ځواکونه یې په شا تمبولي او سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې. د ترابلس نه 350 کیلومتره شرقي اړخ ته سرت راځي. دا د قذافي پلرنې سیمه ده او کېدای شي د هغه وجه وي چې په سرت د پولیسو او پوس کنټرول دی. دلته د تیلو د پیدا کولو ټول سهولتونه هم موجودیت لري. د ترابلس مشکی اړخ ته راسلانوف او مصر البریجا سیمې راځي. په دې ځایونو کې د تیلو د برامداتو مهم ځایونه جوړ شوي دي چې روان حالات به د لیبیا په اقتصاد د دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته د تیلو په لیږلو بد اثرات وغورځوي او په دغه اړه متضاد رپورټونه دي چې دغه سیمې د چا په کنټرول کې دي. د ترابلس نه مشکی اړخ ته سزر کیلومتره لری بنغازی ښار راځي. دا د لیبیا په دویم نمبر لوی ښار دی او د روانو مظاهرو پیل هم د دې ځای نه شوی وو. د بنغازی نه علاوه سریر او اجدا بیا دوه نور ښارونه دي. دا د مصر پولی ته نږدې پریوزي او په اړه یې داسې ویل کیږي په دغه سیمو هم د حکومت خلاف خلکو کنټرول دی خو پر دې یقیني خبرونه لا نه دي را رسیدلي.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو. قدرمنو اوریدونکو په لیبیا کې د تیرو څو ورځو راهیسې ناآرامي روانه ده. په دغه هیواد کې د کار روزګار په سلسله کې ګڼ شمېر پښتانه هم موجود دي چې په دغه هیواد کې د ناآرامۍ له امله د ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا محمد آصف اقبال هم په لیبیا کې په یو کمپنۍ کې د انجینر په حیث کار کوي چې د ناآمنۍ له کبله خپل هیواد ته راستون شوی. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د نوموړي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي د لیبیا د تازه حال په اړه معلومات.
یار لکه 19 تاریخ باندې موږ ډیوټي وکړل نو هغه ورځ بالکل حالات نارمل وو. په ټریپولی کې بنغازی کې حالات خراب وو خو موږ ته دا ویل شوی چې ټریپولی کې حالات نشي خراب دي ځکه دلته کې قذافي صاحب هغه ډېر سترانګ دی. لکه خو 20 تاریخ باندې موږ سار ډیوټي ته تللو بس هر څه بند وو. د شپې شپې خلکو دوکانونه هم خالی کړي وو, سایډونه هر څه بند وو. پولیس ویل موږ واپس کړو تاسو واپس لاړ شئ. بس هغه نه یو دوه غنډې پس فایرنګونه راکټ لانچر دا سٹارټ شولې په ټریپولی باندې لکه یو قسم ته حمله وکړله. نو دې کې ډېر لکه لیبیان او دا فارنرز هم پکې مړه شول. لیبیان پکې ډېر زیات وفات شوي او بس یو د جنگ ماحول سٹارټ شولو. هغه کې بیا موږ ټول ته لکه دا اعلان شولو چې سپیشلی کیمپونو والا خلک دې بالکل نه راوځي چې کوم فارنرز دي او مارکیټونه دکانونه هر څه بند. نو بیا د کې تقریبا چې شپش والا شپکه بیا دوباره غوي لکه یو زره د سارا ټیک کړو بیا د شپې چې کم ماټې کو کلاغ دا بس د چې کم مخالف پارټي وا لکه د بنغازی نه دا تیجی نه د لکونه را روانه ورو ورو او ټریپولی ته دوی په 20 تاریخ باندې دوی پیل ویل چې موږ په 20 تاریخ سره کوو. خو موږ دا ضرور کړه نو چې دوی په ټریپولی باندې سه حمله کوي راکټ لانچر سره هغه باندې
نه دا د مقذفي چې کوم خپل مرسل هغه حمله کړو
مخالفین لاړلا ترکی تا. بس موږ صرف په کیمپ کې پاکستانی تقریبا 14 کسان پاتې شولو او دا بنغازی طرف ته خواله دې موږ ته پتا چې کیمپونه ټول وسوځل خلکونه پیسې هر څه اخستی دي او 4000 روټۍ درک نشته. بس هغه شی په ټریپولی کې سٹارټ شولو. بس روزانه د شپې موږ لکه 21 تاریخ باندې زبیا لاړه لمغتا ایئرپورټ ته. ایئرپورټ کې لکه ایس جازونه نو چې پاکستان د دوبۍ طرف ته راځي صرف ترکیش آسترالین دغه جازونه بتلل او پاغه باندې هم لکه غم ډیر په خطرې کې با تل راتلل با خطر ډیر زیات وا او په ایئرپورټ باندې الی ډی ال تک بد حال او ایس زمغه پاکستان نو مې سې تمغه په فنونو باندې سړی شلو زمغه سره هیلپ هم نکولو. بس دا به راتو چې تاسو انټری موږ کړی دا پته نشي دا انټری دوی سره پارا کول نو به ولي کلو کوم نه نو ته پوسټ پې وکړلو بس ختمه. مردان پختون افریقن ایئر ویز کے بس منگ کسان رالو نو ٹول تقریباً انڈین او سر لیبین ہم رالل چی لیبیا را پر خود اللہ اس بنگلہ دیش یو او دو منگا پاکستانی آنو
دام کرا دا لیوی جتا سو دا کچا راوستے او ور رو سیر دا جاز تا سنگ دا چا جاز او
جاز خو زمانگا کان امیریٹس او قطر ایرلائن خو بالکل یو کسان دا کرو چی منگا لیبیا ٹریپولی ایرپورٹ بنیادو کزی گونا او دا افریکن ایئر ویز اگوی صرف ہیلپ تا پارا. بس ما لکه دسې خلکو چې غوي 4-5 دن په ایئرپورټ کې تیر کړی ما 26 غنټې په ایئرپورټ کې تیر کړل او دا افریقن ایئرویز رالو او دا بای چانس بس دوبۍ ته دیول چې موږ دا کسان وړو د زنو بسل غواړو ټیکټ بس موږ ته ملا شو لپاره
نو دغه هر ملک خلکو کنه
ها دغه مکسچر مکسل پاکستاني خو صرف موږ دوه کسانو نو ټول انډین فیملیز یو بنگلاديش یو س لیبین هم پکې راغلل موږ سره دغه شاندې صورت حال
نو کدا ایئرپورټ لګ حال نه تو چې ایئرپورټ کې حال
ایئرپورټ کې خو ډیر بد حال موږ چې کم سار وخت لکه موږ یو گاڑی کې 6 کسان وتلو په بل گاڑی کې 7 کسان وتلو په ایئرپورټ چې موږ څنګه اورسېدو ایئرپورټ ارد گرد 2-2 کیلومتر کې دومره خلکو بیګونه د ټي وی غان د سیزن پرتو چې ایئرپورټ اډو موږ گاڑی بوتلې نشول. بیا الته موږ خپل بیګونه دغه شانتي لاسونو کې راوخستل او بس څنګه موږ ایئرپورټ ته نږدې شولو لکه انټری امپوسیبل وا او بس دې ټیم کې جګړه سٹارټ شول په ایئرپورټ کې فایرنګ مایرنګ وشول لکه زه کامیاب شوم ایئرپورټ ته په انټری کې او ټول ملګری مانه پاتې شو. بس هغه ته بیا ایئرپورٹ سیل شلو ددلنه چې کم کسانو کا فلیټونه هم هغه ایئرپورټ ته غوې انټری نشو کولی او بس دمر ټیم کې ځای ایئرپورټ کې دلنه لکه رسیدلې
هلته کې دکانونه د خوراک سره د سپټال روغتون د سہولتونو په ډیرو کې شین
خوراک سره دینه ډیر خلک د نهاره د لاسه بهوشه شوی هم په ایئرپورټ کې دغه شند پراتو برنا باران سٹارټ دومره یخه هواګانې او طوفان او ایس د خوراک تنظیم نو او موږ ټول په کیمپونو کې دغه شانتي بد حال او د خوراک سره ماشومان دغه شانتي په ایئرپورټونو جوړېدل او برانه د لیبین کم لکه خانه جنگي سٹارټ ونه ټول لیبین چې کوم غزي مقامي خلک تي فارنر باندې به حمله وکړه چې سبا ور سره او ګاډي به سره او پیسې خلو سره زیورات تر سبا ته واخستل.
د حالاتو کې چې موږ ګورو تر بلی نو خپل خلک چې کم نیوي په بنکونو په دکانونو باندې حمله کوي ماتي وډا کې چې د حالاتو
د لیبین په کورونو باندې حمله نشوي کېدلې او د لیبین سره چې کوم تعلقات هم د چاو هغه سیف وو خو نور فارنرس ته دا پرابلم ډېر زیات و د ډاکو والا دوکانونه خو آلریډي هغوی زیات تر خالي کړي وو پیله نه هغوی په شپې شپې باندې خپل دوکانونه خالي کړي موبائل تقریباً کلب سیش والے مہربانی ہو چاہے ار فارنر تھا ٹول لگا لیبیا کے موبائل تھا سو سو دینار چالیس چالیس دینار وہ لے گلی ٹول خلق پل کورنو والا رابطے کی ماتا خدا ہم پا کے دا پاکستان کالے ہم لگا فری کرے
حکومت
لیبیا گورنمنٹ
پاکستان حکومت خطا
ما داو قتل آسٹریلیا نے ایمبیسی والا راغلی په ایئرپورٹ کے پا جنگ حالات کی غرض دل پا ٹریپولی ایئرپورٹ کے اغیبر ار وقت داویل آسٹریلین لکه وته یو زنانه میلا شو د لاس نه رونی ول سیف زیته بوتل لو ډایرک ولې غلا او دغه شانتي نور سو خلک ورته میلا شو استرالین هغه فورن ولې غلا ترکیش خپل درې جازونه راو خپل خپل کسانو د پاره سیده ولې غلا او موږ پاکستانی او سفر سر دوه کسان راغلي دا زنګ ایم بیسه حال نه
تاسو سو خپل س اراده سره واپس بیا راتلو یا د حالات ټیک شو
بس تا حالات پوری ډیپند ده که حالات خوش زم کمی واپس تر لیبیا تراله نو بیا به سوچ کوم
داو محمد آصف اقبال چې د لیبیا نه د نارامۍ وروسته خپل وطن ته راستون شوی دی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د کرکټ د نړیوال کپ په اړه تازه حال درکو. د زیمبابوې لوبډلې د کینیډا د لوبډلې خلاف په 50 اوورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځیدو 298 منډې جوړې کړې دي چې د ګټې لپاره د کینیډا لوبډلې لا د 299 منډو جوړولو ضرورت دی. او اوس هم راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. په کوټه کې د افغان قومي مومنت لخوا د میرویس نیکه په ویاړ یو ورځنۍ غونډه شوې ده چې په کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مېشتو سیمو څخه لیکوالانو ګډون کړی دی. خدای نور ناصر پرې دا ریپورت راکوي.
د افغان قومي غورځنګ لخوا د میرویس نیکه په ویاړ په دې یو ورځنۍ غونډه کې د کوټې په شمول له یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو څخه لیکوالانو ګډون درلود او د میرویس نیکه په حق له مقالې وړاندې کړې. یاد سوي غونډه تیر ورځ د ورځې په 12 بجې پایل شوه چې د ماښام تر شپږو بجو یې دوام لري. تر غونډې وروسته لیکوال او شاعر مقدس خان معصوم د غونډې په حق له مشال سره په خبرو کې وویل:
نور که نور سنی یو خدا په توګه ګرځي چې مثال لکه څنګه تاسو معلوم دي مت معلوم دي چې میرویس خان دومره لوی بهادر او مبارز تیر شوی دی، لیکن د تاریخ کې هغه ته ډیر دی زیر نه دی ورکړی. په دې اس باندې چې هغه پښتون وو او همیشه لپاره پښتنو د مغولو د لاسه چې کوم همیشه لپاره تکلیف رسېدلې دی.
د کوټې یو بل لیکوال او د غونډې ګډونوال عمر ګل اسکر بیا وایي د دې ډول غونډو د جوړېدو به تر ټولو ښه اغیزه په ځوانانو وي چې په ترڅ کې به دوی خپل اتلان وپیژني. عمر ګل اسکر:
میرویس خان نیکه د خپل زمان په حواله ډېر یو ځیرک انسان و او ډېر په سیاست پوه انسان و. باتوره هم و، توریالی هم و، ننګیالی هم و. د پښتون قوم دپاره چې هغه څوره د عقل او تدبر سره حکمت څخه کار واخیستی، نو هغه باید چې نن په نن زمان کې موږ د پښتنو دپاره، خاص کر د ځوان نسل دپاره، دا معرفي کوو، د دې باندې سیمینارونه جوړوو، نو دوی پوه شي چې د دې په پښتون قوم کې څه څوره غټ غټ خلک تیر شوي دي، که هغه د قلم څښتنان دي، که هغه د تورې څښتنان دي. نو هغه خپلو ډېر مهم کارونه ترسره کړي دي.
بلې خواته مې د یاد سوي غورځنګ له یوه مشر مهر الله خپلواک څخه وپوښتل څنګه یې دې ته پام سوه چې د میرویس نیکه په ویاړ په کوټه کې یوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. مهر الله خپلواک یې په ځواب کې وویل:
د میرویس نیکه ضرورت موږ له دې وجې پیش کړي چې په دا 300 کاله کې د ده د مرګ څخه بیا تر دا اوسه پورې په جنوبي پښتونستان مرکزي ښار کوټه کې پر ده باندې سیمینار نه و جوړ شوی. افغان قومي مومنټ دا اراده وکړله چې موږ یو وار پر غازی عبدالله خان باندې دا سیمینار وکړي، هغه د ده الله ته زندگی موږ ودی ولس ته بیان کړله، او بیا اوس موږ د میرویس نیکه دغه سیمینار کړی دی. نو د دې وجې موږ دا ضرورت محسوس سکړی چې د کوټي خلک او د کوټي انسانان او د دې ځای پښتانه د میرویس نیکه په لاته ژوندۍ باندې خبر سي.
د میرویس نیکه په ویاړ تر دې غونډې وروسته مشاعره هم وسوه چې بیا هم پکې د لیکوالانو او شاعرانو سربیره قبایلي مشرانو هم ګډون وکړ. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیرنه کیږي
جام سوسو میرای وسپوت.
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازدیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر من اوریدونکو وای چې د زلیخې قصه ختم شوه، خو د اوس هم وای چې زلیخه خزوه او کنر. په پیښور کې د کتاب د مخکتنی وغونډه شوې. د دې غونډې د حال لپاره د پیښور نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد دا ریپورت اورو.
د بهارونه کتاب کور او غوري خیل پښتو ادبي جرګې پیښور د سوري لاندې د مسافر شاعر سراج افریدي د کتاب زپه نغمو د زړه پر هر ګنډمه مخکتنه د خاني فرهنګ ایران د غونډو په تالار کې د نامتو شاعر او لیکوال سعدالله جان برق په صدارت کې وشوه. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي منور سلطانه مشره میلمنه وه. منور سلطانی په خپلو خبرو کې وویل چې د قوم او د ژبې په پرمختګ کې شاعر او لیکوال مثبت رول لوبوي. شاعر او لیکوال محب الله شوق ویل چې شعر باید د ژوند ترجمان وي او د سراج په شاعرۍ کې د ژوند ترجمانی شوې ده.
خو شاعری غدا پکې عام وګړي عام ولس خپل ځان ویني چې هغه وي نو هغه داسې ورته ښکاري چې لکه چې دا د هغه د ذات خبره په دې شعر کې شوې ده. د سراج په کتاب کې دا ټولې خبرې غونډې شوې دي. هغه شاعرۍ کې د څه شته چې کله شعر د ژوند ترجمان شو په دې کې ټول سیزونه راغله.
لیکوال او شاعر سعدالله جان برق په خپله صدارتي خطبه کې وویل چې هر ماشوم چې د خاپوړو په وخت کې خاوره وخوري هغه بیا خپله خاوره نشي هیرولی او سراج هم یو له هغو څخه دی. شهاب بنوسی د سراج افریدی نظم په ترنم کې واوراوه چې دا اوریدونکو د پام وړ وګرځید. پاتې دینی وی چې د کتاب شاعر له هوا د لری په کوویټ کې وسیږي او کتاب د بهارونه کتاب کور له اړه چاپ شوی وو او د شاعر په غیر موجودګۍ کې مخکتنه وشوه چې په لزګونه شاعران لیکوالان او د شعر او ادب مینوال ورته بلل شوی وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدونکو د پیښور په نشتر حال کې د 15 فروری نه د 3 مارچ پورې هنر میله روانه ده. په دغه میله کې د مختلفو سیمونو راغلي هنرمندان برخه اخلي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان دغه میله ته ورغله او هلته یې د یو زرګر سره خبرې کړي چې په دې میله کې یې سټال لګولې. دغه زرګر د خپل هنر په اړه سوای.
دا د ورمنواله وسودین کې مو په اندرشر کې کار کوم او دا کارونه چې ته ګوري دا وګې دي ته وې دا پرانه دي 200 کال زړې ده لکه د یو نه بلې ته پاتې شي دي پوه شي. نو د دې رواج وستلې مثال وس دا مونږ د ثقافت ته بار راوړي.
دا د دې شي دا سټل لسی لک
دا سټل لګېدل د سلور جولری ثقافت کنه چې مونږ پښتنو دا استعمالول په خوې می استعمالول او وس دا پچاندې کې می استعمالېدل دی ولنګ جوړ شي دی په وا سل یو نیم سل کاله مخ کې او په ګلوټو کې جوړ شي دا لا کټی دا سواتی استعمالي دا اوس په چاندۍ کې ملاویږي او په ګیلټو کې راځي پوه شي. او دا اوږې شي دي دا وګوره دا اوس سادې جوړې شي دي دا دې غاړې کې استعمالوي. دا د وزیرستان خلک ډېر اچوي دا انګو خلک اچوي او دا نور چې دا سواد کې استعمالیږي زیتې دا غاړې دا غاړې کې اچوي دا وړې اوږې دا د ماشومانو جینکو دي په غاړې کې اچوي. دا وګوره دا وزیرستان والا دی د ایران تومنونه پکې استعمال شي دا غمی چې لګېدی دا اوږې دی ته وایي حقیق غمی پکې لګېدلی او دا چابکې دي دا په زرو کې هم راتلل او په ګیلټو کې هم او پیتلو کې به هم راتلل.
دا اوس چاندي ده
دا اوس پیتل دي دا کوزه ده دا لکه کتاب کې راغلي دا جولري په حساب مونږ جوړو او دلته خرڅي ډیکوریشن پیسونه دي نه عام استعمال لپاره نه او دا لاکټي چې دي دا جولري کې راځي دا د پنجاب خلک کراچۍ خلک دا استعمالوي اسلام آباد خلک لکه چاندۍ کې هم جوړیږي او ګیلټو کې هم جوړیږي. بازار ډیر خو دا پېښور داسې و لکه یو اهله لکه دوبۍ یا تایلند داسې و چې ټول خارجي ملکونو خلک براتلل دلته به ګرځېدل او د دې دماکو او دې حالاتو د لاسه پېښور نه بس وس کنډرات جوړي مارکیټونه ټول خالي شو افغانانو به ډېر ښه کارونه ټول لاړه بس وس دا بازار لږ خراب شوی دی. دا لګېدې دا کلیوال خلک استعمالوي د غرونو خلک کنه دا چی دا کوچیانو غوندې خلک بلوچستان والا دا خلک استعمالوي ته اوږی وي اوږی چې دا 1200 روپۍ او دا چې دا سوات والا دا غاټي چې 5000 روپۍ دي دا غمی پکې لګېدلې دا لګې زړې دي او دا ان ټیکو کې دي
دا د څه پیسې تاسو ورکوي دا ټول پیسې
دا ټول حساب نه دا نګي حساب کاره پورې دا چې اوس یو کاریګر شروع کوي مثال خبره دا 1200 روپۍ کې یو غېږ نشي جوړولې هغه وخت کې نو دا سي ګېسونه وې سم نو دا پسکرو کې جوړ شي دي بابو دې به ورته والو دا تقریبا 200 کال زړه تاریخ لري
او دا دې څه قیمت توسه
نه 5000 روپۍ دا اخلي ولې نه اخلي پلکاو یلی
دا تاسو دا غلي دا کوم دینر
دا خلل دا د سوات او د زین ناراضی کنه ته زالو زرو پسې ګرځي خلک اگر اوړي هغه ویلې کوي دلته کم چروغ شي هغه مونږ دلته ګدو خرڅوي ثقافت ته لپاره پریدو کنه
نور د شوکیس
کې څه دي شوکیس کې چې کوم سامانونه دا ټول اوس نیوی جوړیږي چې دا ټول مونږ جوړ کړی
ګوتمی دی پکې
ګوتمی دی دا والی دی ګوتمی دی دا گجری دی دا چاندۍ دی دا پیرودی پکې لګی دی چاندۍ ساده ګوتمی دی دا ډبی دی ډیکوریشن د لپاره دا زنانه پکې خپل والی مالی پکې دی معلومداري په نارنواری کی دی کنه دی دا لپاره دا غټه ګوتمه چې دا کتاب نه جوړ شي 2000 کال مخکې زړه جوړ شي دا کتاب نه تاریخ ته کتاب نه دا ګوتمه ورته راواله چې لکه تصویر جوړ شي
تاریخونو کتابونه
اگر راوړي لکه مثال ته ما ته وی چې دا شی ما ته جوړ کزر ته نه منظور به خرچه راځي ته وی جوړ کا بس مونږ جوړ کو دا شی
مطلب دونه په خوندې چې په کتاب کې تصویر چې ملوش
نه اغه شی مونږ جوړو
دا بیا میوزیم کې ملاوی کتابونه خلک یې لی بار وخت د خلک کتابو دوه راوړي اډر راکې مونږ لا بیا دا کتابونه مونږ ملو خلک یې مروړي بیا مونږ خپل شی جوړو واته خپل سیستم باندې
زرګری چې عام زرګری نه جولری په حساب باندې د کې سونه مونږ استعمالولې شو اډر باندې چې یو سړی جوړی چاندۍ نم جوړولې شو وای پیتلو نه جوړ کپیتلو نم جوړو شو تانبه نه جوړ ک تانبه نم جوړې دی شي دا کار پکې وي
تاسو چې دا سٹل لګول لري روز به کېدل تاسو کرغلی دا شي نه غشت رزق
او ګوري تصویرانو سره واسي کنه
ها او
اخلي سو اخلي مو تاسو کې مون ته وای کارټونه مو ورته مون سره کارټونه د دکان نه او مون خو کاریګر و بس راضي مال نه رهله کی و شي چالت راضي مون تراشي مون تاړه راکی دلته ډیر داسې حالونه ولا راغلم مون ته کارټونه راکړه چې مون وتا
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو د لنډو سپو یا شارټ ویو تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یویش باندې هم اورېدلی شي. او که څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو خپله ځان ته یوه ویب پاڼه هم لري چې تاسو په انټرنیټي پته تاسو هغه لټولی شئ. انټرنیټي پته ده www.mashalradio.com. په دغه باندې تاسو نور ګټور معلومات، تازه خبرونه، کلتوري ریپورټونه دا هر څه کتلی شئ او اوریدلی شئ. او هم د سره خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. زه هم د ټولو اوریدونکو لپاره خوراز غواړم. د مشال ریډیو خبرونه لا هم دوام لري چې زما همکار ملیحه امیرزاده به پر مخه بیایي.